احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. په کابل کې تیر شپه د مسافرو د یو بس ته چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. دا پیښه سهار وختي د کابل په ارغندې سیمه کې رامنځته شوې ده. بس د افغانستان له جنوبه د کابل په خوا روان وو او د هلمند او کندهار مسافر پکې سپاره وو. البته د ځینو نورو ولایتونو مسافر هم په دې بس کې سپاره وو. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د بې احتیاطۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده او په پیښه کې 25 کسان ټپیان دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغه ده چې په هرات ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو بس اور واخیست او 9 کسان پکې ووژل شول. د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړیو استازو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي خدماتو د راپور له مخې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو په افغانستان کې د وروستیو سیاسي، امنیتي او بشري پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د غونډې ګډونوالو د افغانستان په اړه د ګډو ګټو په اړه د خبرو اترو لپاره د منظم خپلواک سیمه ییز چوکاټ د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. دا غونډه د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې ترسره شوه چې له افغانستان څخه د سیمه هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د خپرېدو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې دوام لري. د بریتانیا تلګراف ورځپاڼې د طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی له هر چا سره کار ته چمتو دي چې افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د غورسپانی د یو طالب چارواکي په وینا چونوم په راپور کې نه دی یاد شوی لیکلي چې بریتانیا هر څوک افغانستان ته بیرته ستنوي طالبان به یې ومني. دغه کس ویلي چې د دې کار په بدل کې طالبان له بریتانیا پیسې نه غواړي خو افغانستان ته د ستنیدونکو لپاره به د مرستې هرکلی وکړي. دا وروسته لاغه چې د بریتانیا ریفارم یو کی په نوم سیاسي ګوند مشر نایجل فراش د سیشن به پر د انتخاباتو غټولو په صورت کې د سلګونو سره پنه غشتونکو په ایستلو د ایستلو ژمنه وکړه. په راپور کې راغلی چې شاغل فراش د خپل اعلان پر مهال دا هم ویل چې افغانستان خوندې هیوادونو ته په کډوالو د بیرته منلو لپاره 2 میلیارد پوند مرسته چمتو کړي او پر هغو هیوادونو په بندیز ولګوي چې په دې برخه کې همکاري ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ایران ته ورغلي دي. د عباس رخچی په وینا یو شمېر رسنیو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکو د ایران د ملي امنیت د عالي شورا په موافقه ایران ته تللي دي. رویټرز اژانس د شاغل رخچی په وینا ویل چې تر دې دمه د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره کومه نوې موافقه نه ده شوې، خو د بوشهر د اټومي پټې د سونګ موادو بدلول باید د نړیوالې ادارې د پلټونکو تر څارنې لاندې ترسره شي. د بوشهر مرکز د جون په میاشت کې د اسرائیل د بریټ پر مهال نه دی وشتل شوی، خو تهران د فورداو نتنس پر اټومي تاسیساتو د جون د میاشتې تر حمله وروسته له نړیوال اټومي انرژي سره په دې مرکزونو کې همکاري وځندوله. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دغه هیواد په شپږو سیمو کې د روسي په هوایي بریدونو کې درې کسان وشتل شوي او تر سل زره زیات کورونه له برېښنا څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت د بریدونو د ملکي زیربناو د ویجاړولو قصدی هڅې بللې دي. په خرسون سیمه کې دوه کاروندګر او یو ایواتیا کلن شته په بریدونو کې وژل شوې دي. په ورته وخت کې روسیه ادعا کړې چې په دنیسک سیمه کې یو بل کلی نیولای دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د کابل په ارغندې سیمه کې د بس د وشتو د پیښې اکثر قربانیان د هلمند او کندهار دي او د څو نورو ولایتونو خلک هم پکې ژوند له لاسه ورکړي.
موږ سره د ننګرهار پوهنتون د حقوقو په فاکولټه کې هم صنفي وو. وروسته له فراغت په وطن تلویزیون کې د یو کارمند په صفت باندې دنده پیدا کړې وه.
په خبرونه کې مو د دې خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبر وو او له داسې یو مدني فعال سره مو آشنا کوو چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره یې له جلال آباد کابل ته پلی سفر کړی.
احتیاط کوه استاده، بې احتیاطي مه کوه. بې احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
په خوست کې د لسګونو ښوونځیو د ودانیو نیم کارونه له څه باندې څلورو کلونو راهیسې پاتې دي.
نمو کرکشته، نمو پلاسترشته، نمو کنګریټشته، نمو اورک چردیولیشته چې هغه کې په چردیولیشته نه برمشته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د کابل پارغندی سیمه کې تیر شپه نا وخت د مسافرو د یو بس د وشتو لامل په سلګونو لسکونو کسانو ته مرشوب لا وشته ده. جزئیات په دې راپور کې
د اسلام کلا هرات په لار له خونړی ټرافیکی بيخي څخه چې لزګونه کسان به کېمړ شول یو ونی ورسره د کابل کندهار د لوی لارې په وګدو کې د ارغندې په سیمه کې وی بل ټرافیکی بيخي د لک تر لګه 25 کسانو ژوند واخیست. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی کورنۍ ورسنې او تویل چې په خطر شپه د اگست پښپګوښتمه د 15 سواته بس موټر د چپکېدل لامل رامنځته شوی چې 20 نور کسان پکې ټپین شوی هم دي. نو موري د پیخ لامل د موټر چلوونکي بی احتیاطي بللي په ورته وخت کې د قربانيانو یو شمېر خپلوان او د پیخ یعنی شاهد دان د پیخ زلګوګنون کې بولې وای د غړول پیخ تر ډیره د ټرافیکي قوانینو د نه مراد کولو لامل رامست کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د غړول پیخ د مخنیوي لپاره اړین او عاجل اقدامات وکړي. د هیواد دقیق قانون د پیخ دی قرباني شوی میوان زرمتی ملګری ازادي راډیو ته وویل چې هغه 23 کلن او تازه واده کړو.
موږ سره د ننګرهار پانتون د حقوقو په فاکولټه کې هم سنفیو وروسته له فراغت په وطن تلویزیون کې د یو کارمن په صفت باندې دند پیدا کړو. کابل قندار خپل ادارې په وی اعتراف کې حادثه کې خپل ژوند بایللی دی او موږ پرې خوشحالي یو. نو زیاتره تک راتک پراغي په دغه لار باندې یو.
د پیخ یو عیني شاهد د نوم د نخ پرې دو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
قندار تر روانم. نو خپل رسم دي د خوشنۍ کې
دا پتیرو نږدې اته ورځو کې په افغانستان کې دوهمه خونړۍ ټرافیک پیښه ده چې لسګونه کسانو ته پکې مرګوب لاوړي. د روان اګست په 19 د اسلام کلا هرات په لار له ایران د رستنیدونکو کډوالو یو بس موټر د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ چې لامل یې نږدې اتیا کسان مرشول. د هغه پیښې لامل هم د موټرو تیزتګ او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل شوی و چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګون نه هم لرل. په افغانستان کې ترافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ترافیکي سیستم نشټوالی هغه عوامل دي چې لامل یې د غډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي لپاره په ټول افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل 2000 کسان مړ شوي او 200 نور ټپیان شوي دي.
د کابل پارغندی کې د تیر شپې د بس چپکېدو د قربانیانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی. تیرونی د اگست په 19 د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله 9 کسان مړ شول. دا د افغانستان په ترافیکي پیښو کې یوه لویه پیښه ده چې د قربانیانو شمیر زیات دی. خو د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2899 ترافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې وې چې له امله 1141 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د دې ترڅنګ پروسه شکل په همدې موده کې 3012 کسان د ترافیکي پیښو له امله ټپین شوي وو. د افغانستان په لویو لارو د بسونو ټکر زیات دی او شاید د دې لپاره د ټکرونو ته سترګې وراوړي چې قربانیان ډیر وي. خو هغه بسونه چې په ښارونو کې دننه تګ راتګ کوي د هغوی د ټکر پیښې لږې وي. علت یې څه دی؟ د کابل د ملي بس د پخواني رئیس عبدالولي سعد نظر مې اخیسته.
تر ډیره هغه ملي بس چې د ملي بس وظیفه چې د ښاري ترانسپورټیشن ده په ښارونو کې تر ډیره هغه پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي. تر ډیره هغه که چېرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پېښېږي چې خلکو ته زیان پکې ورسي، یعنی انسانانو ته زیان پکې ورسي.
سات صاحب، کوم وخت کې چې تاسو مسؤلیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکر ونه کې، آیا د څه خاص لارښوونه وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکولی او کنه؟
نو تر هغه موږ چې ډرایور نیسو اول خو د سې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کمه وي او ډرایوري صحیح نه وي. دا او په ولې نه په دوه برخه کې موږ تر ډیره حده په خلکو سره په چلند کې او همدارنګه په دغه لو مسیر کې د تاک په باره کې په دوه کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ساري برخه کې تقریبا اکثریت ډرایوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو. نو همدې خاطر باندې ترافیکی پیښې ډېرې نه پیښېدل.
تاسو چې اصول مرته ټاکلي دي، ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړئ؟ څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپل امتحان ځنه اخیستی په خپله، کله به چې موږ ډریور استخداموو د هغو لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلې وه، امتحان مو ځنه اخیستی. کوم ډریور به چې ضعیف وه یا به ډریوري ایستی، نو هغه موږ هېڅ نه نیوای په خپله ډریورانو په جام کښې نه نیوای. او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کښې، او په عین حال کښې زموږ په هغه کښې په ښار کښې زموږ استادګاګانې معلومې وې، کوم سټاپونه د بس معلوم و، د ډېره حده به موږ زموږ ملي بسونو کوشش کوو چې په خپلو هغو استادګاګانو کښې ودرېږي.
دا تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمځی ته، دا شی هم جبري و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دومره وخت کښې ورسي؟ وخت هم ورته قید وه؟
وخت قید و، خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار کښې وګورې پورې التحامه دی، نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنې د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په زرو مترو کښې یا په دوه زرو مترو کښې په دومره اندازه کښې یو تمځای دی د ځېدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص دی.
بله، وبخښئ، په همدغه برخه کښې د هغه د تمځای پورې زما مطلب دا دی که چېرته لاره خلاصه وی او یو بس ته د سرعت له خاطره تاسو دغسې لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې له آغاز انجام ته ځان ونه رسوي استادګات؟
زموږ هم په کابل ښار کښې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څه رقم چې اوسنی ترانسپورټ سټنډرد دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم نه دی جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډرد فعالیت وړاندې کړو، یعنې معیاري خدمات وړاندې کړو. نو اوس هم موږ خپله کوشش کوو د دو نه چې کرار کرار هغه معیار ته ځان برابر کړو. نو تر ډېره حده پورې ما خو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر ازدحام دی، داسې حالت امکان لري بېخي پېک شوی نه وي چې زموږ سړک دې خالي وي.
سعد صاحب، کله چې تاسو مسؤلیت درلود ملي بس، په هغه وختونو کښې داسې حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي؟
نه، داسې معمولي ټکرونه خو یاد کو موټر سره معمولي لګېدل، هغه خو طبیعي خبره ده چې کله ناکله پېښېږي، خو داسې حالت نه دی پېښ شوی چې موټر دې زیات تخریب شوی وي یا په هغو کښې د انسانانو ته زیان پېښ شوی.
کله چې به کوم بس ټکر شو، بیا له چلوونکي سره ستاسو چلند څرنګه و؟ که چېرته فرزندی به ملامت و؟
په دغو برخه کښې یو خو مقابل لوری دی، زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول وه چې په بس ځایو کښې موږ ډریوران په دو ځای کښې مسؤلیت درلود د دې لپاره چې د موټر سره بې احتیاطي ونه کړي. نو تر ډېره حده پورې دلته موږ بیا اصول لرل چې بعضې که موټر د بې احتیاطۍ له طریقه ټکر شوي نو هغه ډریورانو خپله جوړوه. نو په دو خاطر باندې هم زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم.
ستاسو خپله تجربه څه ده په کابل ښار کښې کله ناکله ازادي راډیو د ترافیکي پیښو خبر لري او ترلاسه کوي په مختلفو سیمو کښې، د شخصي تجربې په اساس که ساعت صاحب راته وویست، علت یې ستاسو په نظر څه ښکاري؟
د ټکر علت خو تر ډېره حده پورې د زیات سرعت او بې احتیاطي ده. نو که چېرته زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپلې ډریورۍ ته متوجه شي او خپلې واسطې ته متوجه شي، انشاءالله دغه د ټکر مخنیوی به تر ډېره حده وشي.
له ښاغلي سعد څخه مننه. مدني فعال ناصر خان ناصری وایي کله چې د اګست په 19مه په هرات کې د بس تر ټکر خبر واورید نیت یې وکړ چې موټروانانو ته خپل پیغام ورسوي. د دا پیغام له جلال آباده تر کابله داسې ورساوه چې دا څه باندې 150 کیلومتره لاره یې پلی ووهله او موټر چلوونکو ته یې وویل ځان بشغوره او درسره ناست کس. د حصارک ولسوالۍ دغه مدني فعال خپل پیغام د زرګونو چاپي پاڼو له لارې هم تر موټر چلوونکو رسولی. زما همکاري له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی چې د ښاغلي ناصری په څرګندونو پیل شي.
احتیاط کوه استاده، احتیاطي مه کوه، بې احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
له جلال آباد تر کابل دوه ورځې او یو شپه پلی سفر او موټر چلوونکو ته دا پیغام رسول چې په احتیاط موټر وچلوي. ناصر خان ناصری وایي دی مخکې هم ځینو ترافیکي پیښو خواشینی کړی و چې د خپلې کورنۍ غړي هم پکې وژل شوي، خو د هرات پیښې دومره ودردوو چې نور ځمکې ځای ورنه کړ او دا تصمیم یې ونیوه چې دې مهمې موضوع ته د موټر چلوونکو د پام اړولو په موخه به یاد مدني فعالیت ترسره کوي.
زما د مورکی خدای بخښلی خور هم شهیده شوی ده، همدغه ترافیکي پیښه کې همدغسې د ماما بچیان مې هم شهیدان شوي دي. شپږ میاشتې کېږي چې دا مبارزه ته مې دوام ورکړی ده او دغه د هرات پیښې سره مې بیا نو بیخي فیصله وکړه چې زه به د افغانستان ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم.
ناصر خان ناصری د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه 60 کلن دی. ښوونځی یې تر اتم ټولګي لوستی، واده یې کړی خو ماشومان نه لري. دا چې هغه څنګه وکولی شول د دومره لار پلی ووهي وایي مخکې هم د ورته فعالیت تجربه درلوده، ځکه د سولې د ولسي حرکت غړی و. هغوی چې له ولایت تر بل ولایت پورې پلی لار وهله او تر خلکو یې د سولې پیغام رسولو. ناصری وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دا پیغام هم د مخامخ خبرو او هم د زرګونو چاپي پاڼو له لارې تر موټر چلوونکو رسولی دی او د تبلیغاتي پاڼو د چاپ لپاره یې خپلوانو ورسره مرسته کړې ده.
تر 15000 پورې مې پرچی چاپ کړی وې، هم د چانه 500 روپۍ چانه 100 روپۍ ماماګان مې دي، هغه ته به ورغلم دکان ته. بیا مې یو غټ پوسټر چاپ کړ چې خلک پوښتنه دغه وګوري.
د ناصری په خبره چې خلکو یې د دې کار هرکلی کړی، د سفر په ترڅ کې هم چې چالیدو اوبه او خوراکي توکي به یې ورته راوړل او د ده دا اقدام یې ستایلو. ناصر خان ناصری زیاتوي چې پخوا به جګړو له افغانانو ډېره قرباني اخیسته، خو په خبره یې اوس ترافیکي پیښو کې په لوړه کچه وژل کېږي.
جنګ خو اوس نشته، اوس دغه بدبختیو په وړاندې مبارزه په کار ده. خپلو هیوادوالو باندې مې همدغه غږ ده که په داخل کې او که په خارجي هیوادونو کې مسافر وي، نو زما دا غږ دې بدرګه کړي چې موږ هم پوهاوی وکړو په ټول هیواد کې چې دغه غمجنو پیښو نخلاص شو او دغه غمجنو پیښو مخنیوی وکړو.
ناصر خان ناصری وایي دی چې د دوشنبه په ورځ کابل ته رسېدلی، له څو ورځو دمې وروسته د افغانستان نورو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات ته، چیرې چې څو ورځې مخکې مرګونې ترافیکي پیښې رامنځته شوې، هم سفر وکړي او د لارې په اوږدو کې به په احتیاط د چلولو پیغام تر موټر چلوونکو ورسوي. د روان مریض کال د زمري ریاست پاته ویشتمه د هرات ښار او اسلام قلعه ترمنځ د تیلو یو ټانکر موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر چې له ایران تاسره ستانه شوي پکې سپاره و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 19 ماشومانو په ګډون 9 کسان ووژل. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته بیا د زمري په دیشمه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او لارې موټر د جنګېدو له امله 24 تنه ټپیان شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې پیښو له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او ترافیکي مقرراتو ته پام نه کول ښودل شوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې ویلي وو چې د کال له پیله په دغه هیواد کې په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې تر 2000 پورې کسان وژل شوي او 209 ټپیان شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي، ښوونکي او زده کوونکي په دې ولایت کې د هغو اویا ښوونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې له څه باندې 4 کلونو راهیسې نیمګړي پاتې دي. په خوست کې دا ښوونځي د جمهوریت د مخکینی نظام د اقرا پروګرام په چوکاټ کې جوړېدل چې د 150 کارونه یې بشپړ شوي، خو د نظام د سقوط له امله بیا د اویا ښوونځیو کارونه نیمګړي پاتې شول. د خصوصي دن کې د شمال د شونځیو د نیمګړو کارونو د بشپړولو غوښتنه کوي چې لدې سربیر هم لسلوړي شونځي ودانې نه لري. نورحال دا سړیو مشال رډیو د خبريال نجيب لالو خیل پر راپور کې
د خصوصي دون کې خون کې او زده کون کې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو همدارنګ اړوند لر یو نګ دي سیمو کې د اویا بابا هغو خوانځیو د نیمګړو چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله کارونه نیمګړي پاتې شوي دي. د یاد ودانۍ له جملې و هم د صبرې او یعقوبې ولسوالۍ اړوند د مدخی روسیمې د ګل یونس په نوم د نجونو د لومړني ښوونځي نیمګړې ودانۍ ده چې زده کوونکي ورڅخه ایله د سیوري ګټه اخلي. د یاد ښوونځي دوه تنه ښوونکو نور شباز خان او میراجان مشال راډیو ته وویل
مکتب هیڅ نشته، نه مو کړکۍ شته، نه مو پلستر شته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیوالی شته چې هغه کې په چردیوالی شته نه برمه شته. دا مونږ د خپل دی اورې دی پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړل دا شګه مونږ کې وچوال نو رکان کرا کو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینل لري په تکلیف سره مخ مخ یو بعد سره چې کوي مونږ ته ساتي دا ورسای کوم لره داري مونږ لره لای اندای په حفاظت کې وا او بل ته تعمیر مو وخت چې ټول رنگ وروشت ټول خراب دا
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل ښوونځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې ښوونځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت ښوونځی رخصتیږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد ښوونځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نبید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي ترڅو ماشومان او محصلین وکولی شي زده کړې وکړي، ځکه بارانونه دي په ډېر مشکلات بارانونه پېښېږي، نور مشکلات وي، ماشومان نشي کولی شي دوی زده کړې وکړي.
موږ د ونو نن ته نه اوسو تامونږ ته تکلیف و. موږ دولت نه دا غوښتنه دی چې مونږ ته څانګې تعمیر سره دی اته حال کې مونږ چې تعمیر ته شو نو بهر رسونه شي ګرمۍ نه بچو ګرمۍ نه بچو.
د خوست د عامو اوسیدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د ښوونځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسیدونکي نصیب وویل
خوست کې ډېر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پاتې دي، بعض رنګونه پاتې دي، بعضې کړکۍ پاتې دي، بعضې د موږ رکان د تور پاتې شوي دي. که دا ټوله پوره شي نو شاګردانو ته به یوه آرامه فضا وي دي درس پوره، ځکه چې څومره فضا آرامه وي دومره ښه درس زده کوه شي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو اویاو ښوونځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرار برنامې د ولسي تړونکو چوکاټ کې جوړ شوی و. د هغوی بعضې اویا فیصده اویا سلنه کور هم شوی دی، د بعضو اتیا سلنه کور هم شوی دی. دا موضوع موږ ته مشرانو سره رسولی دی، انشاءالله مشرانو په راتلونکي کې خپله پرېکړه په دوی باندې.
یاد دیوی په خوست کې شاوخوا درې لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د پکتیا کاروانګر وایي سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات ښه دي، خو په کورنیو بازارونو کې نرخونه ټیټ دي. هغوی د کرنیزو پیداوارو د ډېرېدو یو علت د دوی ځمکو ته د اوبهخور د څاڅکو له سیستم برابرول بولي چې له لږو اوبو ډېره ګټه ترلاسه کوي. جزئیات په دې راپور کې
د پکتیا کروندګر غوښتنه کوي چې د دوی د هندوانو حاصلاتو ته په داخل او بهر کې بازار موندنه وشي. پکتیاوال کروندګر زیاتوي تر پخوا د هندوانو سګنی حاصلات ښه دي، خو دا چې هندوانو سره هم مهاله د نورو میوو سیزن هم دی نو پیرودونکي لږ دي او دوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. د پکتیا ولایت د زرمت د سیمې یو کروندګر ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
د بازار موندنې لپاره به دوی ته په تلاش وکړي، لار راته خلاصې کې د بازار د پروژې لپاره دوی موږ ته مخه پیدا کړي. د نورو هیوادو سره لکه خصوصا پاکستان سره د سګلې موږ هندوانې پاکستان د بارولې، بیا مشکلات د خامخا راځي لارو کې. د غلام خان لاره بنده سوه او د موږ یو موټر هندوانه پکې ولاړه، دوه شپې غلام خان بارډر کې وکړې، د غجن سي بیرته راتاو کړې، شارنو باندې مور لېږه خلاصې په لاره باندې. کله چې خلاصې لار ته لاړه دوه شپې هلته ودرېده، هغسې کله بانو ته رسېده پاکستان ته. تقریبا یو لکه وش پیت زرو سورو به مونږ بنام راو باسلو مونږ تر باقی زلو
په پکتیا پکتیکا خوست او لوګر کې د هندوانو کار تقریبا نه وای دی او په خو د بازارونو ته هندواني للی ولایتونو راوړل کېده خو کاروباریانی وای خلک اوس مهال د نورو سیمو په پرتله د دې سیمې هندواني ډیره خوښوي د پکتیا ولایت اوسیدونکو رضوان الله وای
دومره ښه هندوانه ده چې تیرم کندوز نه هندواني بروالې ز خپل ډیره وریا مې اوس هو چې ده کده شي کندوز اندونو ته موتی ورکړي وي ډیره ښه هندوانه ده ښه خوند لري ښه رنګ لري
سره لدې چې د کال په بیلابیلو فصلونو کې په افغانستان کې په ډیره اندازه میوې او ترکاري ترلاسه کیږي خو د ساتنې د امکاناتو د نشتون له کبله بیا هماغه میوې او ترکاري بې موسمه له پاکستان ایران چین او نورو ګاونډیو هیوادونو واردېږي یو بل کروندګر اسماعیل وایي
هندوانه خو پیسې نورو مارکیټو ته وړاندې شي دا خو داسې یو شی نه ده چې دا اوس وساتل شي موږ خو داسې شی نه لرو په دې هغه کې چې موږ ساتنې ترتیب نهشته دلته چې موږ وساتل هندوانه وساتو هندوانه خو چې ورسېدله تر شلو پنځه ویشت ورځو نه زیات مقامات نه لري ساتنې لپاره باید چې دې ته شعورونه برابر شي سیستم برابر شي د هر څه لپاره که نه موږ دلته اوس مثال خبره کچالو کرو بل شی کرو چې ساتنې شی نهشته ساتنې موږ وساتل
د کرنې په برخه کې په پکتیا او په ټولو سیمو کې په خوا یوه لویه ستونزه د دایمي اوبو نشتون و چې له کبله یې کرنیز فصلونه ضایع کېدل خو د کرنیزو چارو د ماهرینو په وینا چې اوس د ځمکو د اوبولو لپاره د څاڅکو د سیسټمونو په برابرېدو سره د اوبو په لګېدو کې نوي سلنه سپما شوې او تر پخوا کمې لګېږي د کرنې ادارې یو استازي عزیزالله کریمي وویل
د قطري سیستم کومه ښېګڼې چې دي هغه دا دی چې د خاورې د فرسایش یعنی سویل ایریژن چې ورته وایي د هغو مخنیوی هم کوي او د بشري قوه په دې کې ډېر کم استعمالیږي یعنی یو کس کولی شي تر پنځوس جرب یا تر سل جرب ځمکه پورې دوی هم یو کس کولی شي د اوبو ابیاري پرې وکړي یا اریګیشن پرې وکړي او همدارنګه د امراض او د افات د کنټرول د مخنیوي ډېره اسانه په دې طریقه کېږي او بل د حاصلاتو د کیفیت او قیمت له لحاظه دا ډېره مثمره تمامیږي
یاد دیوی انگور، انار، خربوزه، هندوانه، الوچه، منه، زردالو، بادام، زنغوزی، نارنج او مالټه د افغانستان په هوا میوه کیدی چې حاصلات نسبتا ډیر وي خو په دې ځای کې تر یوه بریده د نړۍ نور شنې او تازه میوې هم کرل کیږي چې د هغو پایله هم ښه بلل شوې ده د هیواد په کچه د نورو تازه میوو په پرتله بیا د پکتیا مڼې ډېرې مشهورې دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی کوتا افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده مخ کې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده اوس خدای دا ټول دنیا ماجر را شړي پاکستان را شړي ایران را شړي د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي د ماجر یو دم روا نه باسي دی پتا د غوایت زمينه ورته نه لري دوه کال کېږي زه مسافر له پاکستان راغلم یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی کله یو خوا منډه که کله بله خوا ایران ته لاړو بیرته ریپورټ کو دېخوا راوړو راویلې کړو او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري نه کومه برنامه لري نه ښه لري هسې وایي دا به مو ماجر سره کړو دا به وکړو دوه کاله کېږي زه راغلی یم هېڅ نه وه کومک ما سره نه ده کړی دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نهسي مساعد کوله کار نشته ده داسې کار زمینه مساعد کړي بیا خپله ریښه راولي ترز وی ماما زوی کاکا زوی بیا انډیوال چاور سره په دا شل کاله غوبلو سره کړی نو دغې دپاره بس بیا هغه خلک راولي کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری همدغسې بدبخته ګرځېږي په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده هېڅ زمینه دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم یو نیم کال دوه کاله بوتي زه پکې پنځه میاشت یو د په ایران ته لاړم بیا ډیپورټ سولم بیا لاړم پنځه شپږ میاشت مې تېرې کړلې بیا را ریپورټ کړو اوس خو دغه رسې بیخي نه ویزه شته نه ښه شته نه بشته په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته دومره مشکلات څه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو محترمینو دا جوړ او روغ خوش خوشحاله بس په افغانستان کې پیلن بیکاری کچه بیخي په لوړه اندازه ده خلک ډېر بیکاره دي خواري نسته کاروبارونه نسته ټوله ټپ ولاړ ده نو د دې لپاره چې باید د حکومت ته خواسه ښه ترتیب ورته برابر سي نو ډېر به شي نو دلته افغانستان کې څوک په چا سر نه ګرځي عام خلک ګر څوک پر سر وي خلک یې ډېر لیدلی دي عام خلک څونه وس نه لري چې د ماښام وچې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي بېکاري کچه په لوړه ده ځوانان بېکاره چې دا خلک چې بېکاره سي دا بیا هرې خوا ته مخکې غلام کوي نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي دا کچیر خل د پاره حکومت یو کار د پاره سز شی ترتیب ته برابر کینو ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان رب پسپیچلی نامه السلام علیکم هیلی میمونی ترنو سکون کو هیلی دا چی روغ او جوړ اوسی او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شر اخلاص پم په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام دراتلو څخه ورسته خپلواک حکومتونو په حق لدی دا چې د اسلام دراتلو څخه ورسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان وچنن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپیژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل شوی دی چې دی بیا اصلاً د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کړ بیا دوی د فوشنګ د بنا مشری هم دته وسپارل شو چې د دې څخه وروسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې شو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دا وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به د عباس دغه د عباسي مامون پلوی کوله او د هغه پر طرف باندې وو چې بیا د امین د وجل څخه وروسته د مامون خلافت ته زمينه برابر کړه. که څه هم طاهر وروسته دې چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامور د مامون د ورو دی د امین د وجلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلیل به نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون پر اتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د بس خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو شخص طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې شي. د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې شي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د بس خلافت ضد پاڅونونه څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسې نو دلته عباس خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کیږي دغه سیمه به د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کړي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1208 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او د پدې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېږي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډیر شوی او د طاهر د منونو سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمن سبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه، خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي، چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د له منځه وړلو لامل وګرځېدي. او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په 295 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کېږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپله سا باسي او مړ کېږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي، راځو اوس د سفاریانو په هکله معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر، علي او طاهر و، دوی درې سره د لیس زامن و. پلار یې په سیستان کې د سفاري یا ټټاري په کسب باندې پوخت و، یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کېږي د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کېږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کېږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کېږي او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي، چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه ناڅه شوې وي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه، دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 211 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي انزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لري. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول، د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر سفاری ویره نور هم ډیره کړه، یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله، د بیره زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې امدګیانې ونیولې او په 211 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه او هلته بیا دی زنداني سو. بیا په 298 کال کې دی وژل کیږي. د دې څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د دې مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هغه خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي او د دې وروسته مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبل کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي او د دمرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه و، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وشوه. او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونه د لمنځوړلو په برخه کې د خپل اسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زها ګردیزی هم د هغه د راپور له مخې دی د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغو څخه یې وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازن وضع کړي او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکئ چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد ښودونکي دي. یعنې دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردیو یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړاله. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیه او سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په حکله سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودې په دغه وخت کې. او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو ویلاتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سرغزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي. او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و. او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي، د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک و، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول و، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسې به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي. او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د خري موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي، درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې ښه پوهېږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بله نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه پوهېږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چېرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پېچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلي موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې اتر نو سکون کو هیله د چرغ او جوړ بیاستا وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شر خلاص پم هیله د چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي. دغه موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پاچاهي په حق لره چې دوهمې پاچاهي ته څنګه دوهم ځل واري امیر شېر علي خان وخت رسېږي او د هغه دویمې پاچاهي دوران ته ډول دی. نو راځو خپل درس پیلو. د امیر شېر علي خان دویمه پاچاهي. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال په پای کې په شوشګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ ترمات څخه ورسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت رسیږي. په تل وخت کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1318 کال کې د شوشګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوی سره یو ځای کی سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لومړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی و د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلیږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او کزینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه پر اساس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرني چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردګ د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سو او پر دولتي چارو باندې خبري او تصمیمونه ونیول سو. په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوز یې جوړ کړي. د پوزي از دکړو ورسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم غوسته چپاتو پوزي مرکزونه کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې بخه کې ډېر پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات رامنځته کړه. هغه سړی چې هغه خلکو هغه ته ډېر اړتیا درلوده سرادګران یې هڅول کېدل تر څو د هغه سړی کیفیت او کمیت دواړه پورته شي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي شوانه او روزنه چې مخکې به په جماعتونو کورونو کې ترسره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي. هغه مهال شوانه او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې ترسره کول. نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري شوانه او روزنه باندې بدل شوه یعنی نور ښوونځي جوړ شول او تعلیم او شوانه او روزنه به په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوزی شوځي هم جوړې سولې د کابل په بلا حصار کې مطبوعات تاسیس وچی د لومړي ځل لپاره د شوسنهار په نامه جریده په میاشت کې په شپږ سو مخونو دوه واره چاپېدا او ځینې معلومات رسالې او اصولنامه هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ پوستي ټیکټ هم چاپ سو. د پوستي خدمات لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړې سولې هغه فعال سولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پورټنګ او تر څنګه د اقتصاد په وده باندې ډیره اغیزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې. راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم وارې حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاذ صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاذ چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدی دغه ترمنځ چې کومې خبرې جریان درلودې دغه خبرې یوې خاصې پایلې ته ونه رسېدل ځکه انګلیسانو په
افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه و منل شوی او هغه ته اجازه ورنه کړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړې تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دوی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تګ د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکې له دې چې امیر مزار شریف ته ولاړ سي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلودي، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داود شاه خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تېښته د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام لډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپلو ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردیو لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کوربه باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بش قالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلستان پر ضد باندې حمله شروع کړې. دغه مشهور جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 28 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنې په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهوره حماسه چې هغه د میوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی، په لاله میوندي په دغه جګړه کې حاضره وکړه چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنې د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې ملالۍ میوندي په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې او په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې ملالۍ میوندي د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په دیار خیال خال بده یار په ویلو کې د شلکی باغ کې ګل ګلاب او شربې ویده کپه بایوان کې شهید نسو خدای جلاله بیرنګی ته دي ساتنه. د هغه صوبای ته چې ملالۍ میوندي په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملالۍ میوندي په لاس کې نیسي او دغه صوبای ته دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل، تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې د امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و، تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وځي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد چې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به مګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي، د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
شیرین جانان میں تلے مسافر ہو زمان دے جنگ آیا ہوں اللہ خبر ہو شیرین جانان میں تلے مسافر ہو خدایا ہم دمرہ میں پکا بچے چھوٹے